ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینند خالي ورځ د 2015 کال د جون څلور مده د مشال ډېډو د نن ورځې په د نسات خبرونو په دوه مګړې کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان او افغانستان پر اړیکو شمالي وزیرستان، ترکی، شام، ایران او د افغانستان د داخلي سیاست په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه ګړې کې درته لرو. په دوه نیمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او په فایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بونو سره وزارت خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. او د ایران د بونو سره وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د بونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشالو ته ویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
د وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همدارا چارواکو وړ مورځو په کندهار کې یو پاکستانی سفارتکار ونیو خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارو. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستانی ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په بونو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز پارټۍ یو مشر شمسورحمان وویل که چېرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راغی نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځۍ جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامن احتجاجونو لاس پورې کړي.
کا پداغه شه سب بریک روغلو اس دی ادنه غرس ان شاء الله ولعزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد جو سرا دے گرینڈ جرگے دی یو تو دا میر احتجاجی نا درنے او جلوسی نا دا وی کی میچولا واپسی او بلا تفریق به یغوری.
په شمالي وزیرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو له کبله سباندې لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د ستنېدو لړۍ یې پیل شوي خو لا هم ډېری یې د مهال په بنو کې ژوند کوي. جاپان له پاکستان سره په یوه دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکلي په بحالۍ او پرمختیایي پروژو یوازې 500 لکه ډالره خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوي خبرپاڼه کې شوي. خبرپاڼه زیاتوي د دستاویزو د لاسلیک په موقع پاکستان کې د جاپان سپیرو د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د اداري استازي او د پاکستان د خوراک پاکې وزیر سکندر حیات بوسن اهم موجود وو. په یاد منصوبه بعد د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلي د ادارې تر څارنې لاندې عمل درآمد کیږي. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویاند توله خوګیاڼي پرون مشالو ته ویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د ده په خبره په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې شته خو دومره نه دي چې څومره د ولایتي شورا غړو تشویش ښکاره کړې. د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلیز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه پیل شوې. د ایران د بونو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمی موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبرې تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوي دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. نوموړی وایي یوازې متوازن موافقې تل پاتې وي. موږ چمتو یو چې یو متوازن او ښه تړون ته ورسیږو او د مهمو شریکو چیلنجونو د حل لپاره نوې لارې پرانیزو. ایران او شپږ لوی قدرتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوه موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرائیلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګري ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې وویل چې درې ګرېډ توغندې د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودانو پر مشت ځایونو وتغول. بیان زیاتوي چې دا برید د شروع ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو سره د اسرائیلي پوځ په داسې وخت د ملاتړ بدل وو کله چې د چهارشنبې په ورځو وسلوالو د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوالو وژل شول. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د روپۍ مشرانو د خبرداري کړی د روپۍ مشرانو دا خبرداري رد کړو چې ګینی منفی رایه به د یوروزون یا یورو کرنسۍ کاروونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیانو یې غږ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه هم لرو. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پاروونکي عمل ونه دروي نو شاید د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خرابې شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
که څه هم د ضربې عذاب عملیات وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم سوي، خو ادبي وشنې لا هم دوام لري. مخه څنګه نیول کېدلای شي؟
چې درویغه باندې وخت نه تیرېږي. 60% پیسې مې لاو دي او 40% پیسې د مو خوري. دا مو په سر باندې روغلي ډالر دي، دا مش په هر صورت باندې غوړي.
او په دوه منی وای کې د بختر ستوري پروګرام لرو چې پکې باندې د پښتو د وټلي خو د هیر سوي لیکوال او مبارز میر مهدی شابه چا په یاد کې د وی غونډي حال درکو.
اغا د رهبر مجلې چې کم دی ایډیټر پاتې شوی دی، دا افسانه نگارو زمونږه د ازادۍ د تحریک دی په هلو ځلو باندې پاغي کې رڼا چوری دا داغه په نتیجه کې دی جیلونو ته تللی دی.
د دې ترڅنګ پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او نړیوال مطبوعات هم لرو. پیل به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو د اړیکو په اړه رپورټ څخه وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نور هم ترنګلې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې دواړه هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د دوه اړخیزه تماسونو په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدلای شي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي.
در صورتی که از تکرار یک چنین موارد در
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
بخاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر، هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي، افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه، د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
احمد تکلو که څم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیوروکراسو کسانو د سندو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د سندو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو د جمعې په ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو پیلېدو وروسته تر 300,000 زیات کسان بیوروکراسي شوي وو. تفصیل له بنو د عمر دراز وسیر په رپورټ کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوي وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
څه پرې د وزیرستان تعمیرونو او بحالي او د وزیرستان په عزت سره د ایډی پیز واپسې نوي شوې هغه واخر سیا او د هغه نو ورسته وای ان شاء الله دغه اتحادینه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقرار وي. جدا چې کیمه واپسې د کوم اې دکرونه نو می راغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړله چې هغه پر امبیشن مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي د قومي دک طرف نه د اتله مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته نه د هاسپټل صحیح تنظیم شته نه د ابي صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد اوتمانځای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به پورم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخلې د ذکر خلې نه غونسي اغه زیرا سدا د واپسي جاری وو سو تراسي 2,000-5,000 فیملی پر ډے باندې چې کوم دی پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شوی دو کپ داغا سے سب بریک روغ لو دے عید نہ غرس ان شاء اللہ عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جر گئے یو تو دا میر احتجاجی نہ درنے و جلوسی نہ دعوے کی مسٹولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرائے چکم حق پاتے شوے او کم امرستے چدہ دوی پنامہ راغلے هغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقي ګورنمنټ نه عبدالقادر بلوچ نه پر زور مطالبه کی چې درویغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوته دا هغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کشتی نه شرط وي په هغه شه د موجوده یوش کشت ملاو ده په دا شا تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دي او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلی ډالر دي دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکار د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه تاسو چې د عمر دراز وزیر په ریپورت کې واوریدل چې د یو سیاسي ګوند قومي وطن پارټي ځای مشر غوښتنه وکړه چې باید د قبایلي سیمو په نوم راغلي پیسې د دې سیمې خلکو ته ورکړل سي، په عین حال کې پرون جاپان پاکستان ته د فاټا لپاره 50,00,000 ډالر ورکولو تړون لاسلیک کړی دی. دا پیسې په فاټا کې د کرکلې د کارونو لپاره ورکړل سوي دي. تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
50,00,000 ډالر به جاپان خرچ کړي. دغه لړکی یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت پر ورځ مازیګر چې پکې د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې استازي او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم په دې کې ناسو. په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې 50,00,000 ډالر به د قبایلي سیمو د کرکلې چې کوم هلته کې حالت دی هغه چې کوم خراب شوی دی په دې تیر نامنه کې د هغې د بحاله او دغه رنګ هغې ته د نور ودې ورکولو کروندګرو ته د جدید روزنې ورکولو دغه رنګ د جدید آلاتو سره د زیات فصل پیدا کولو دپاره به دا پیسې چې کوم دي 50,00,000 ډالر دا خرچ کیږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې په ذریعه باندې خرچ کیږي. دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپلو خبرو کې وویل چې ملګري ملتونه او د هغې متعلقه ادارې د قبایلي سیمو د بحاله لپاره کار کوي. ورسره د جاپان سفیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی ملک به د قبایلي سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک چې کومې علاقې دي ګڼي چې دلته کې د بحاله او د امن لپاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار دغه لړکی جاری ساتي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکه ترګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدف وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کېږي چې د ډیرو پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربېره هم هدف وژنې ولې روانې دي او مخه څنګه نیول کېدای سي په دې اړه رپورت ترته اورو. په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګري سره تړلي زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کېږي او د ډیرو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ ده چې تاسو اسې خلک متنګ وای په کار ده چې په انټیلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی غورځي دغه خلک معلوم کی او دغه خلکو چې کوم هایډ آؤٹس دي وسم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته هغه وختن په وختن هغه داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک په خپل هدف کوي نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټیلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او دغه کمزوري ماته یا فلیور ښکاري کوي.
د امنیتي چارو په بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب آپریشن کامیابه بولي خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
دباؤ کم شوی دباؤ کا خیال پتا دادی کی بخت طریقے سر تصدیق ہوئی تھی اور پتہ لگ ہوئی تھی اعظم چکر نے اغب اخبل اہداف ادب ضروری تھی ملک کی دادی کم نیٹ ورک اگر اس کا مکول ہے
که څه هم ضرب عذاب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر بریدروسه حکومت د ترګری په ضد د ملي تګلاري نېشنل اکشن پلان لمخي د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکی په شاري سیمو کې پټ دي خو د پوینا کې وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترګرو پر ځای ټول توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوی ده.
دماکي خود لري دي زربېزب خو خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو کې سم خپل لغه بدل کو د ایم کیو ایم او پیپل پارټي په سی کرپشن په سی شو بټ د شبدردي چې دا دویم نمبر باندې لاړه پکار دا وچی هغه په سی و پورا پاکستان کې پورا خاريو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پری شو بس اوس لګی لکه صرف سیاسی پارٹی نه دي اپ خل دوی دی واپس دغه تراشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفی صاحب مالو وایي کې بلا پوینټونه دي چې یو یې نه دی چیرې لري مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي.
د چین کاشغر گوادر ترمنز اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت درس لرلې چې پښتون میشتو سیمو ځخه تیرېدونکې لارې چې غربي لارې ورته ویل کېږي په لومړي پړاو کې جوړول کېږي خو ملتپاله ګوندونه وایي چې په دغه لارې د نورو لارو په پرتله کمی پیسې مختص کړل سوي دي نو ځکه حکومت د دې تفصيلات نه ورکول غواړي. دوی وایي چې د پنجاب لاري چې ورته مشرقي لار ویل کېږي د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهده سوي خو د پښتونخوا لاري لپاره په زاړوس کې مونږ کار شروع سوي دي. زموږ همکار ګلایز د کاشغر گوادر اقتصادي راداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې غړو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړې وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیس پرې کار روان وو. خو د تاجدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاړو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور بلوچستان هو گیا
زموږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولي. زموږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي. په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه. سینیٹر عثمان کاکڑ زیات کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی ده.
او سی شرقی کاریڈور دی سی زو دا ورته اند د پنجاب کاریڈور سی دی دته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سی عرب دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په سی له ساتیدې دی ریاست له دی ملک له دی حکومت.
بلخو د عوامي نشتل ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوی دی. بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شوی دی نو سلک ډیر الوکیشن ای ورکړی دی ویسترن روټ ته پاره ا کافی نه دی او اغه یاسی دی چې لکه شګې پسترګو کې اچول دی او ډیر پاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ اینی پرایم منسٹر سره سره ځکه چې پرایم منسٹر
بشرا گوہر ویل چې غربی لارې کې ټول زاړس کې مونږ دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت اربونو ډالر دي. خو وفاقي وزیر حسن اقبال دغه تورونو په اړه غونډه ویلې وو چې په لومړي پړاو کې به غربی لارې جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو اداریه کې د دې ملک په کراچي کې د ګرمۍ پر راغلي سختې څپې بحث کړی دی. د ګرمۍ د څپې تر 1200 زیات کسان ووچل. د اداریه په یو برخه کې راغلي چې مرکزی او د سند حکومت یو پر بل نیوکې کولې خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي په کراچي کې د ګرمۍ د وژونکې څپې یو اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دای باید په یو لاند سفر هلته ورسي. ادارې لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره وو چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو لغړو سره یې ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې. د ادارې په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سوو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نه و چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف له تلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه سوې ده کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی و. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوې دې ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریځ خپل کړی و چې د سند حکومت خپلې ذمواری په سمه توګه نه دي پوره کړې. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای خو د ګرمۍ دې شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه و لکه څنګه چې پکارو. اداریه لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژلسو د ذمواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته او بلې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف دی لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچي یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سې پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. اداري د سند وزیر اعلی سید کاوی ملیشا ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانی ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچي کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان و. اداري په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ری په دومره مایک ترته د بختر سوریه د کلتوري پروګرام لرو د ایران د ترکیه او شام په اړه ریپورت درته لرو خو راځي چې اوس هم له سنیمه بجې سوي دی لیسره له مومند د خبرونو لنډې سوور.
د افغانستان د بونو چارو وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. نوموړي دا څرګندونې پرون له مشالو سره په خبرو کې کړي دا وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزۍ راوستو غوښتنه کړې یا د اتحادیې دغه غوښتنه پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. جاپان له پاکستان سره په یو دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې جاپان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کرکري په بحالۍ او پرمختیایي پروژو $500,000 خرچ کوي. دا خبره پرون د پاکستان د خوراک وزارت لخوا په جاري شوې خبرپاڼه کې شوې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری وکړه چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بونو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف په د خبرې تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګري ډلې پرون په خپله ټویټر پاڼه په خپر شوي بیان کې وویل چې درې ګریډ توغندي د فلسطین په مقبوضه سیمو کې د یهودانو پر میز ځایونو توغولي دي. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي.
سرار عالم مومند اوس د خبرو نور لنډیزې درته وړاندې کړه. اوس هم سراج سهیر ته به غوږ شو چې نن د پاکستان د مطبوعاتو د ادارې اوس غټ ټکی راته وړاندې کړي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان څرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورټ مطابق چې پاکستان د جنوبي ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډېرې مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کومه چې 415 ارب روپو ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر پر پاڼې خپل ادارېږي د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی. اوی چې په خبر کې زی په زی داسې خلکو کلینیکونه شروع کړی دي او د ولس د ژوند سره لوبي کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي، لکه هغه خلک چې د ورځې په اسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماښام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناست وي. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولی نو پکار ده چې ضلع انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا په خپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده، ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپلې پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج دپاره مستند ډاکټر ته ورځي. باید چې دغه لړکې د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولی شي چې ورسره اولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکونومست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. وال سټریټ جرنل د اسلام آباد په شرعي نظام کې د فتوا د اهمیت او د سخت دریځ ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې چې تفصیل یې له شاهین بونیری اورو.
د اکونومست مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي همدومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلي کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی وو او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,200 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,400 اکړه ځمکه د کوکنارو کر شوی وو چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% فیصد او د هیروینو 8% فیصد جوړ شو. مجلل کی په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي لقبل وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوه او جالي عالمان چې د سغدري ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپلو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندي سوزولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدري ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدریزه ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکیې له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د بلې خوا ترکیې د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو څپې اندېښمنه کړې ده او وزیر اعظم یې ویلي چې که حلب ښار سقوط وکړي له شام څخه به د کډوالو یوې نوې څپه ترکیې ته مخه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داوود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیه او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پېښ نه شي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لا لمخ کې په ترکیه کې استوګن دي د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریه د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماری او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیه خواته مخه کړي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې لا مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنس ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته شو له ځان سره اندېښنې راپورته کړې دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبان لخوا امنیتي وضعیت خراب شو حکومت دغو دواړو قمندانانو ته مخ واړوي چې د طالبان په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دا سټرېټجي له خطرونو ډکه بلل کېږي ځکه چې ویل کېږي دا قمندانان به د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشې راپورته کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګي ریپورت د ملالی بشیر اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې شار کې په چایخانو کې موزیک اوریدل کېدای سي، پارکونه یې له شډو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو شارونو څخه یو دی، خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1996 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې لمخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23 عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د
کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانۍ ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي، خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي یې د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشیا دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیا له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي او ځینې وخت کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزور بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنايي ښکاره شوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به وی چې هرڅه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
ملالی بشیر وایي چې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې د رپورټ ژباړه درته وړاندې کوله. د مشال ریډیو دغه دوه مخکړي خبري برخه هم پای ته ورسېدله. خپرونی دوام لري، خو راځي چې اوس د دغې ګړۍ په پای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو چې تاسو ته هر اونۍ په دغه ورځ او دا وخت د باسمت عابد وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواخاد میر مهدی شاه باچا په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ثوابې د ادبي روجان په ننو پرون په یو مرکه کې واوري، او په اخیره کې به د طاهر دانش په غږ کې د هغه د نظم یو برخه هم وړاندې کړو. لومړی رپورټ ترازو د شلمې پیړۍ وتلی لیکوال، صحافي او سیاستوال میر مهدی شاه باچا چې د خدای خدمتګار په غورځنګ کې په لونډه لرله، د پښتون ولس د بیدارۍ او پښتو ادب د پرمختیا لپاره نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې ملتپالو، سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه له مړینې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د باچاجي له مرګ وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدی شاه باچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلي بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه باچا چې کوم دی کنه، هغه ډیر زیات کار کړی دی د پښتو ادب لپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه دا هغه یادونه په صحیح طریقہ باندې نکو، هغه د رهبر مجلې چې کوم دی ایډیټر پاتې شوی دی چې دغه وخت کې مجله ویستل چې کوم دی دا ډیر ګران کار وو. همدغه ورځ شپو کې لارې ساله به وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نګارو ډېرې مجموعې د افسانو چاپ شوي دي. هغه چې کوم دی زموږه د ازادۍ د تحریک دی په دغه تحریک په هلو ځلو باندې په هغې کې رڼا اچولي ده. د هغې په نتیجه کې دوی جیلونو ته تللي دي خو بیا یې هم خپل کار چې کوم دی هغه نه دی پریښی. خپل جدوجهدي د خپل ملک د ازادۍ دپاره او د خپلواکۍ دپاره همدغسې جاري ساتلی دی. دی یو ترقی پسند شاعر ادیب وو نو هغه خپل د ترقی پسندی کوم جذبات او احساسات چې د ده و هغه په دغه افسانو کې شاعر وو. د دې نه علاوه ولسی ادبي جرګې سره تعلق وو.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې میر مهدی شاه بچا سیاست، صحافت او ادب د پښتنو د بیدارۍ او د پښتو ادب د پیاوړتیا په خاطر کړی وو.
میر مهدی شاه بچا د پښتو ژبې او ادب دپاره ډېر کار کړی، خصوصا د کیسې په میدان کې چې هغه کمی کیسې لیکلي دي. هغه لکه دغه ژوند ته مونږ ګورو، دغه فن ته مونږ ګورو، نو هغه هم دغه درې ګوټیز دی، درې ګوټونو نه تاویږي. لکه هغه ادب کړی دی، ادب یې تخلیق کړی دی، صحافت یې کړی دی او سیاست یې کړی. خو دا سیاست دا اقتدار د پاره نه، دا سیاست د خپل ژبې د حق غوښتنې لپاره وو. نو دې کې هغې جنونو تم تللي دي. زه خو شاعري هم کوله، دی شاعر هم وو. په اخره کې ځان بیا په مکمله توګه کیسې ته وکپړلو. نو هغه کیسو کې د چې کوم پخپل د خپلې معاشرې په ډېره ښه توګه باندې ترجماني کړې ده، عکاسي کړې ده، په هغې کې هغه وخت کې اوس هم زموږ دا حال دی. طبقاتی ژوند چې دلته کې دی هغې باندې د تنقید کړی دی، ټکونه یې کړي دي.
کره کتونکي او افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزیا وایي چې که څوک د پښتنو ملي تاریخ لیکي نو د مهدی شاه بچا له افسانو نه پکې پریمانه استفاده کیدلی شي.
مهدی شاه بچا زمونږ د افسانې ډېر لوی نوم دی. څنګه چې هغه خپله وایي چې د پښتنو په لارو کوڅو کې په سوونو نه په زرګونو افسانې نالیکلې پرتې دي او پښتون افسانه نگار ته لا په مدو مدو بل پله د کتو ضرورت نشته. چې که څوک د پښتون قام ملي تاریخ لیکل غواړي نو که یو پله به ټپه او چربې ته مخې تک دي نو بل بل به د میر مهدی شاه بچا غوندې مبارزینو افسانی مخی تک دی. زکه چا زمونږ د کامی تاریخ عکسونه دی هغه افسانی. بیا دا چې په جدید افسانه کې هغه تر سامری د زامونو میټینګ غوندې تر نیم علامتی افسانی را رسیدلې ده. پر روایت کې د روایت پغې کې آغاز کړی دی او د حقیقت نگارۍ مثالونه قائم کړی دي او د پښتنو د ژوند جواک دی کې چې کوم ماشی لړې برې دی زموږ دغه ټول دغه په افسانو کې موږ ته په تخلیقي انداز کې ملاویږي. او دا بیا له خبره ده چې قلندر صاحب وایي چې حقیقت نگاری د باچاجی د افسانو هغه یو اړخ دی چې زموږ ځینې محققین هغه باندې ووایي او هغه ځای ودرېږي.
میر مهدی شاه بچا د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغه وقت مشهور رسالو لکه پختون، رهبر، لار، غنچا او زنو نورو کی لیکنی او دندې تر سره کړی وی. ورسره د افسانو او شاعری مجموعی هم خپرې کړی وی. د دوی د افسانو شپږ مجموعی نشان، د بوډای ټال پت، لاله ګلونه، تور داغونه او د قیامت نخ په نومونو چاپ شوی چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرید انزور تدوین کړي او د خپلې مفصلې سریزې سره یې په یوه کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خورې کړي دي. او یوه شعري مجموعه یې د روڼ سهر په نامه په کال 1915 کې چاپ شوې ده. مهدی شاه بچا د پېښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومتره کې داوودزو سیمه کې په کال 1906 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1906 میلادي کال وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سوابۍ زله د ادب په حواله یوه یاده سیمه ده او وخت په وخت یې په خپله غیږه کې نوموتي لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللي دي. د دغه سیمې د ادبي رجحان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړي چې د ډومبۍ برخې اوریدو ته مو رابولم.
پران صاحب، ثوابی خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پیژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې پکې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي؟ په ډاډه راته ووایه.
عابد صاحب، داسې ده چې د پخوا داسې د ثوابی سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالې سره یوه زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زمونږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو ثوابی وال مولانا عبدالقادر کېښود دی، دغسې د اسلامي کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو ثوابی وال صاحبزاد عبدالقیوم کېښود دی. د دې نه اندازه کېدای شي چې لکه پخوا راسې ثوابی په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا مونږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالې سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه مونږ وګورو په ولسي ادب کې علي حیدر جوشي دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه هم هغه لیکلې ده. دغسې بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د صوابۍ جلبۍ کلي سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ د هغه تعلق هم صوابۍ سره و، چې مشهور شعر یې باز که دغه ماس په منګول ناست هېڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو با توران ورته ساتلي دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی، چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نه شم، په مامین به مې جونګړې له پخپل راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضي کې وینو. او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض ګدون غوندې شاعر وینو چې د هغه په حق لویل شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د ثوابی پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړو، فرانس صاحب د دغه دور خبره وکړو.
داسې دا په اوسنی دور کې چې موږ ګورو نو یو شمېر نامې موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حوالے سره زموږ نورلمین یوسفزی صاحب دی چې لینک روډ، د اسونو بچای، ډډې ونې، درې مجموعې د افسانو هغه ورکړي. بیا د فن او شخصیت په حوالے سره دغه کتاب سپېڅلي کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حوالے سره دغه دوه کتابونه چاپ دي، نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغسې موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی په جدید افسانه کې ډېر ښه نوم دی، داغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې، داغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغې کې د ثوابی د رزړو د مندړو د ژوند جواک پوره پوره تصویر کشي په هغې کې داسې موندلی کېږي، لکه څنګه چې مونږ داغه مثال د احمد ندیم قاسمی سره ورکولی شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د زموږ د ثوابی یادینه دی، دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپ تا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې که موږ وګورو نننوي دور نو په هغې کې جانی سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال، خود ټولو نه تاسو له ښه معلوم ده چې ولسي شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایي مشهور او مقبول دی. منفاد مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حوالے سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم، هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه ته ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرګی دی چې په هغه کې تولندې ادبی جرګه ده، عباسین ولسی ادبی جرګه ده، کام کلم ادبی جرګه ده، په هیواد پختو ثقافتی په هیواد پختو ثقافتی ادبی تړون دی، رنگ رڼا ادبی جرګه ده، داسې نور جرګیشته کلیوال ادبی ټولنه ده. نو داسې جرګی دی چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوی دی، او اوس هم د دې جرګو د زنو په میاش کې اجلاس غونډه کیږي، او د زنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي، ای کی چې کوم دی تنقیدی نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترې نه هېر شو، چې محشر د پېښور یې ولیدلو،
چ واڑ واڑ گلنا پانے پانے ہم گلشن پر ہر پر ہر یہ اولی دلو چرت مین گے سرد سر پر شکولو چپ بیر تندرا تلون کی بچی غواڑی چرت خوائیں دے چپ بل سن پو ہے گی بس خورنو پسی جاڑی 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 پلاران دوم روار خطا دی چھ سو اکڑی وین وین شہیدان بچی را غنکڑی کبی حال او بدحال او بے ہوشا خورٹ بر او بے زبان بچی را غنکڑی یو ہے بت گند تاری دے آسابو پسکتا کے ڈوب دسی میں ہر بشار دے زڑن جاڑی زمکا اور دا قیامت دے جوڑ پس مکہ د محشر نہ لوی محشر دے چ په خیال کې د محشر میدان نہ راغلم د نمرود نہ لوی نمرود مولی دلو خو افسوس چې ابراهیم ورلا سوک نو د ادم اولاد په برغو شړې دلو د فرعون استزان په نظر راغلل خو شاګرد هم د موسی ورلا سوک نو ابو جهل ادم ذات قتل کول خو پیروکار د مصطفی ورلا سوک نو چنگیز خان هلاکو خان مولی دل خو خپل وطن می د بغداد غوند مخصوص کړو خپل ملا می زر خرید د واکدارانو خپل واکدار می د شداد غوند مخصوص کړو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تربل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه